د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم شی چاري د روان خبرونه په خبری برخه کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې پر هڅو مطالب خبرو خو د مطالبو تر دقیقې معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د ویکلکس په نامه کمپیوټري ویب پاڼې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو په زرګونو نور پټ اسناد هم خپاره کړل وایي په عراق کې له بندیانو سره ناوړه چلند شوی او شکنجه شوې ده د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي چارو وزیرانو په جنوبي کوریا کې جرګه شوې او د نن ورځې په وروستیو کې به ژمنه وکړي چې د اسعارو د تبادلې لپاره به د مارکیټونو د نرخونو په اساس مقررات وضع کړي او د مربوطو هیوادونو د پیسو یا پولي واحدونو د ټیټولو سیالۍ به نه کوي. د بهرنیو خبرونو تر خپرېدو مخکې کورني خبرونه لرو. معصوم میوند وړاندې کوي.
د ناټو مشر وایي د دې ځواکونو په افغانستان کې وسلوال طالبان تر فشار لاندې راوستي دي. په فراه ولایت کې د یوه ساختماني شرکت اوولس تنه کارکوونکي طالبان آزاد کړي او د هرات پښتون زرغونو ولسوالۍ ولسي مشران او سپین ږیري وایي د خپلې ولسوالۍ په امنیت ساتلو کې له حکومت سره همکاري کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندراس فوغ راسموسن پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وکړې. راسموسن وویل ناتو په روان کال کې په افغانستان کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړې او اوس یې نتیجه ویني. دی وایي زموږ عملیات دا مهال په مستقیم ډول د طالبانو د اصلي ځایونو پر لور روان دي. وسلوال طالبان د بل هر وخت په پرتله تر سخت فشار لاندې دي. د په خبر په روان کال کې د ناتو هدف دا و چې نوښت یو ځل بیا په خپل واک کړي او دې مقصد ته رسېدلی یو. د فرا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوه ساختماني شرکت اوولس تنه کارکوونکي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل سوي و خوشي سوي دي. د فرا ولایت امنیه قمندان محمد فقیر اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د ځایي سپین ږیرو په مرسته طالبانو پرون ایله کړي دي. دغو کسانو په فرا ولایت کې د اوبو د یوې زیرمې پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو طالبانو تښتولي وه. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ مشران او سپین ږیري وایي چې د دغې ولسوالۍ د امنیت په ساتلو کې له افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. د هرات امنیه قمندان محمد سالم احساس ازادي راډیو ته وویل چې دغو درو سوو مشرانو پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په یوه غونډه کې ویلي چې دوی خپل اولادونه ملي پولیسو ته د دغې ولسوالۍ د امنیت ساتلو لپاره ورکوي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پوند او 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 11 افغانۍ او 15 نوي پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1528 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په تازه خبرونو کې د جنقال خوځي سره ملتیا وکړي.
د ویکی لکس په نامه کمپیوټري ویب پاڼې په عراق د امریکا د متحده ایالاتو په زورونو نور پټ اسناد هم خپاره کړل او وایي په عراق کې له بندیانو سره ناوړه چلند شوی او شکنجه شوي دي. متحده ایالات پرې پوهېدل خو څېړنه نه ده کړې. د ویکی لکس مشر جولیان آسانج سی این این تلویزیون ته وویل په خبرو شوو اسنادو کې د په وینا د وینو له هغه حمام څخه پرده پورته شوې چې له دې مخکې جزئیات نه دي خپاره شوي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د ویکی لیکس هغه پلان چې وایي 400,000 پټ اسناد به خپاره کړي د کومې سترې حیرانتیا خبره نه ده، خو خبرداری ورکړی چې د دې اسنادو په خپرېدو سره ممکن د امریکایي او عراقي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د ویکی لیکس لخوا د محرمو اسنادو خپرول غندلي ول. د فرانس پریس اژانس په وینا د ویکی لیکس لخوا په خپرو شوو محرمو اسنادو کې د عراق په شخړه کې د ایران د ونډې اسناد هم په ډاګه شوي او پکې راغلي چې تهران په ائتلافي ځواکونو او د عراق په حکومتي چارواکو باندې د حملو په مقصد عراقي وسلوال روزي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل واشنگټن به پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرستې ورکړي. کلینټن په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره د خبرو په مهال د وسلوالو ډلو پر ضد د اسلام آباد هلې ځلې وستایلې او ویل
The United States has no stronger partner when it comes to counter-terrorism efforts.
کله چې د تروریزم ضد هلو ځلو او د افراطیانو خبره کیږي او امریکا او پاکستان دواړو ته ګواښ متوجه کیږي، نو د امریکا متحده ایالات د پاکستان په نسبت بل قوي شریک نه لري. موږ د نارینه او ښځینه عسکرو د قربانیو او خدمتونو ستاینه او قدر کوو، په خاص ډول د پاکستان د پوځ د عسکرو چې د نظم د ټینګښت په مقصد هغه کسان پسې اخیستي چې د پاکستان دولتي ارګانونو ته یې ګواښ مخامخ کړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د جمهور رئیس باراک اوباما اداره بل کانګرس څخه وغواړي چې د پاکستان پوځ ته د 2010 کال نه تر 2018 کال پورې د 2 میلیارډ ډالرو مرسته تصویب کړي، او دا به د پاکستان د پوځي اړتیاو په اړه د متحده ایالاتو د مرستو د ژمنو یوه برخه وي. پاکستان له تیر کال راهیسې په هیواد کې د اسلامي افراطیانو پر ضد حملې پیل کړې دي، خو په عین حال کې سپینې ماڼۍ په روانې میاشت کې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد افغانستان ته د تلونکو وسلوالو طالبانو د مخنیوي په کار کې لازمې هلې ځلې نه کوي. د روسیې، ارمنستان او آذربایجان جمهور رئیسان به په راتلونکې اونۍ کې د ناګورنو قرهباغ د سیمې په سر د اوږدې مودې د شخړې د حل په مقصد غونډه وکړي. د ارمنستان د جمهور رئیس سرژ سارکیزیان دفتر پر نوویل جمهور رئیس به د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدودف او د آذربایجان له مشر الهام علیف سره د اکتوبر په 18مې د روسیې په جنوبي ښار استراخان کې وګوري. دا ډول درې اړخیزه بله غونډه د جون په 18مه د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه. ناګورنو قرهباغ په آذربایجان کې پرته سیمه ده، خو اکثر اوسیدونکي ارمنیان دي. د دې سیمې په سر دواړو هیوادونو سختې لانجې او جګړې کړې او په 1994 میلادي کال کې په یو اوربند سلا شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو استازی وایي په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرایلو پالیسیو د دې سیمو اشغال د ځمکو په بلفیل لاندې کولو بدل کړی دی. ریچارد فاک د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل خبره ورانه ده. د لویدیځې غاړې په 1960 برخه چې 40,000 فلسطینیان پکې ژوند کوي د اسرائیلو تر پوځي واکمنۍ لاندې راغلې ده. د زیاته کړه داسې سیمې هم شته چې زیات شمېر کورونه پکې نړول شوي او حتی د فلسطینیانو کلي له منځه وړل شوي دي. ریچارد فاک وایي اسرائیل او ملګري ملتونه باید د فلسطین په اشغال شوو سیمو کې د بشري حقونو د وضع مسؤول وبلل شي. د فرانسې سنا په هیواد کې د 2 میاشتو سراسري مظاهرو او احتساب سره سره د دې هیواد د تقاعد په قانون کې هغه تعدیل تصویب کړ چې له مخې د تقاعد سن له 60 کلنۍ څخه 62 کلنۍ ته پورته شوی دی. د فرانسې سنا د جمعې په ورځ د تقاعد تعدیل په 108 موافقو او 153 مخالفو رایو تصویب کړ. دغه تعدیل باید چې د پارلمان دواړه مجلسونه هم تصویب کړي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي چارو وزیران په جنوبي کوریا کې جرګه شوي او د نن ورځې په وروستیو کې به ژمنه وکړي چې د اسعارو د تبادلې لپاره به د مارکیټونو د نرخونو په اساس مقررات وضع کړي او د مربوطو هیوادونو د پیسو یا پولي واحدونو د ټیټولو سیالۍ به نه کوي. تمه ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي چارو وزیران به د غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړي او د سترو نا انډولو سوداګریو د کمولو ژمنه به وکړي، خو په اعلامیه کې به د سوداګرو د سوداګریو د روان تزید او یا کسر لپاره مشخص هدفونه په ګوته نکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهمې کچې قمندانان وایي د دوی مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه دي پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان او عربستان مرسته غوښتې. دغه دوه هیوادونه څه ډول مرسته کولای شي په خبرونه کې به یې واوري. د افغانستان په شمال کې مو د نجونو د زده کړو له ستونزو خبرو. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو څرګندونې له تروریزم سره د مبارزه په برخه کې خبرو او روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام لرو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمې سطحې قمندانانو ویلي دي چې له افغان حکومت سره د دوی مشرانو د سولې خبرې نه دي پیل کړي. دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي بهرنیو پوځیانو یو شمېر جګپوړیو طالبانو ته زمینه برابره کړه چې کابل ته ولاړ شي او د روغې جوړې خبرې وکړي. همداراز ګڼ رپورټونه خپاره شول چې غیر رسمي پټې خبرې شوې دي. د ریوټرز اژانس په استناد په دې اړه جان قالی کوزی رپورټ اوروي.
ناتو او افغان چارواکي وای
حکومت له طالبانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي، خو تر اوسه پوره نه ده څرګنده چې له چا سره او څه ډول تماسونه نیول شوي دي. جمهور رئیس کرزی له طالبانو سره د روغې جوړې په مقصد د سولې عالي شورا جوړه کړه او وایي له طالبانو سره د پخلاینې او سولې لپاره حاضر ده چې مخالفانو ته امتیازات هم ورکړي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو قومندان عبدالله نصرت رویترز اژانس ته د ټلیفون له لارې ویلي طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دي ناست او د دې کار لپاره هیله هم نشته. دی وایي موږ د خبرو او مذاکرو راپورونه د خبري رسنیو له لارې واورېدل خو باور پرې نه لرو. نصرت وایي تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې دیروي طالبان به خبرو ته حاضر نه شي. د ده په وینا د طالبانو روحیات قوي دي. رویترز زیاتوي په افغانستان کې شخړې د پوځي او ملکی خلکو مرګ ژوبلې د بل هر وخت په پرتله اوج ته رسېدلي او دا مسله به د ډسمبر په میاشت کې چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ له سره غور کوي نوره هم څرګنده شي. دغه راز به په راتلونکي عیسوي میاشت کې د پرتګال په مرکز لزبن کې د ناتو په مشریزي غونډه کې هم د افغانستان جګړه د بحثونو د اجنډا په سر کوي. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي راز بوسن په برلین کې وویل طالب وسلوال سخت ځپلي او وسلوال د بل هر وخت په نسبت دا مهال تر زیات فشار لاندې دي. د وویل
زموږ عملیات دا مهال په مستقیم ډول د طالبانو د اصلي ځایونو پر لور روان دي. وسلوال د بل هر وخت په پرتله تر سخت فشار لاندې دي. په روان کال کې زموږ هدف دا و چې تحرک او نوښت په خپل واک کې کړو. موږ دې مقصد ته ورسېدو.
ناتو وایي له کومې ورځې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته نور 1.5 زره عسکر استولي دوی د طالبانو زیات شمېر جګپوړو قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. د انګلستان په کیمبریج پوهنتون کې د پوځي چارو کارپوه طارق بارقوي وایي د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال پیټریاس په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي او هدف یې دا دی چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي تر څو هغوی خبرو او پخلاینې ته زړه ښه کړي. د بارقوي په وینا جنرال پیټریاس د وسلوالو د ځپلو لپاره په هوایي حملو سربیره خاص ځواکونه هم موظف کړي او دا پوځیان په اصطلاح وژونکي ماشینونه دي چې هدف یې د وسلوالو له منځه وړل دي. خاص ځواکونو تر اوسه زیات شمېر طالب قمندانان وژلي. د پوځي چارو کارپوه طارق بارقوي په دې باور دی چې د جمهور رئیس کرزی د کمزورې ادارې له وجې په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د بری امکانات کم دي. دی وایي یوازې د طالب قمندانانو په وژلو سره ستونزه نه حل کیږي، بلکې په دې کار سره به د هغوی غورځنګ نور هم غښتلی او د سولې او پخلاینې عملیه به لا پسې سخته شي. د تېرې چهارشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړ چې د طالبانو د کوټې د شورا مشرانو او له القاعده شبکې سره د تړلې حقاني ډلې یو کس له افغان حکومت سره په مهمو خبرو کې ګډون کړی، خو د حقاني ډلې یو جګپوړي قمندان صلاح الدین ایوبي دا خبره رد کړه او وایي جنرال پیټریاس زیار باسي چې په دې ډول راپورونو سره د خلکو اذهان مخشوش کړي. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب ځینو قمندانانو هم ویلي چې دوی په خبرو کې ګډون نه کړی او جګړو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له سعودي عربستان څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په کار کې د مرسته وکړي. پاکستان هم په دې عملیې کې مهمه ونډه لري، خو د دې هیواد یو جګپوړي امنیتي مشر او نورو دولتي چارواکو رویترز اژانس ته ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا او افغان حکومت د سولې او جګړې ختمولو له روانو هلو ځلو څخه جلا ساتل شوی دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان او سعودي عربستان غوښتي دي چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د پاکستان پخواني سفیر رستم شاه محمد د پاکستان د مرستې په اړه وویل
په دې کې شک نشته چې پاکستان رول دا کېدی شي چې کوشش وکړي چې طالبان په دې باندې قانع شي چې افغانستان نه اتحادي ځواکونه ټول وځي نو په افغانستان کې به تاسو القاعده هم نه پرېږدي او چې څوک د بهر ملکونو نه راغلي دا خلک به هم په افغانستان کې مه پرېږدي او د افغانستان ځمکه به د بل چا خلاف تاسو مه استعمالوي او په افغانستان کې به تاسو یو جمهوري نظام طرف ته چې کوم دی رو رو ګامزن کېږي. نو په دې خبرو کې پاکستان یو رول ادا کولی شي چې د امریکا هم په دې قانع شي چې د اتحادي ځواکونو د وتلو نه پس افغانستان کې به داسې حالات نه پیدا کیږي چې د هغې نه به بل ملک ته یا بل هیواد ته چې کوم دی نړۍ ته خطر وي.
د پاکستان د پخواني ډیپلوماټ رستم شاه محمد په وینا کې چېرته پاکستان دا ډاډ ترلاسه کول غواړي چې له افغانستان دې د دغه هیواد په چارو کې په راتلونکي کې لاسوهنه نه کیږي، عربستان له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د څه امتیاز هیله کوي، مخکې د عربستان حکومت ویلی وو که چېرته طالبان له القاعده شبکې لرې شي نو د ریاض چارواکي دې ته تیار دي چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. عربستان څه ډول مرسته کولی شي؟ په عربستان کې مې د سیاسي چارو له میشت افغان کارپوه ډاکټر عبدالحلیم وردک سره دا مسله مطرح کړه او د عربستان د ونډې پوښتنه ترې وکړه. ښاغلی وردک وویل
د هر امکانات نه دی هغه دی برخوردار دی او د دوړو خو سره خره او بت لري حتی د مجاهدینو سره مخکې د حکومت نه د مجاهدینو سره خپل همکاري څرګنده کړې ده او بیا د طالبانو سره هم د ښه نږدې روابط درلودل او همدارنګه د اوسني حکومت سره هم د دې روابط ته کومه چې هغه دي ښه هغه لري. نو عربستان کولی شي چې د دوړو خو هغه نږدې کړو افکار او نظریات سره نږدې کړي او د سولې په اړه ممکن دي چې هغه واقع شي، مفید واقع شي.
یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې له بهرنیو هیوادو سره دي د سولې په خبرو کې سلام مشوره وشي خو قضیه دي د افغانستان ګاونډیو ته نسپارل کیږي. د طالبانو د رژیم په وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل ازادي رادیو ته وویل
اصلا په کار ده چې د افغانانو او امریکایانو ترمنځ، یعنی طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو تماس موجود وي او بیا وروسته د افغانانو ترمنځ تفاهم ډیر ضروری دی. دا هم باید هیر نه کړل چې د سیمې ګاونډي هیوادونه د هغوی وړاندیزونه هم باید وخت لسی، هغوی کولی سي چې کومک وکړي سوله اسانه کړي، نه دا چې سول د افغانستان قضیه د هغوی په لاس ورکول سي. اساسا باید د افغانستان په سرنوشت کې افغانان پریکړه وکړي.
د سولې د عالي شورا پر یو شمېر غړیو انتقادونه شوي دي خو دغه نه شپېته کسیزه ډله ډاډه ښکاري چې څه به وکړي. اما طالبانو په خپرو کړیو بیانونو کې تر اوسه د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
کابل رسپانو نن کوم مسایل څېړلي؟ حمید محمد دغه رسپانو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې د سولې روانه هڅې طالبانو ته د امتیازاتو ورکول او د ولسي جرګې د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته پورته شوي اعتراضونه هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخستې دي. اراده خپلواک ورځپاڼې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو لپاره د سولې د عالي شورا په هڅو بحث کړی او لیکلي چې دا شورا خوشبینه ده چې د سولې او پخلاینې بهیر به په بریالۍ توګه پر مخ بوځي. ورځپاڼه لیکي چې د سولې د عالي شورا غړي اوس په دې بحث کوي چې وسلوالو طالبانو ته د اقتصادي امتیازاتو د ورکولو ترڅنګ سیاسي امتیازات هم ورکړي او هغوی له دولت سره د سولې خبرو ته راضي کړي. خو ورځپاڼه دا پوښتنه کړې چې د سولې عالي شورا طالبانو ته څه ډول سیاسي امتیازات ورکول غواړي. بختر ندالوتی ورځپاڼه هم لیکلی چې د سولې د عالي شورا غړي وسلوالو طالبانو ته په امتیازاتو ورکولو ټینګار کوي خو د ورځپاڼې په وینا که دا امتیازات سیاسي وي نو د بحث وړ مسله ده. بختر لیکي د ډلې ته د سیاسي امتیازاتو ورکول به په اساسي قانون کې د بدلون سبب شي او هغه څه چې په تیرو نهو کلونو کې ترلاسه شوي له منځه بلوړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې به د سولې د عالي شورا د روانو هڅو د بریا لپاره د ولس ګاونډیانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بللې او لیکلي چې له دې پرته به دا شورا له ستونزو سره مخامخ وي. ورځپاڼې که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اوسني شرایط مناسب بللي خو لیکلي چې دغه شورا باید له شته موقع نه په سمه توګه ګټه پورته کړي. ملیارمن ندالوت ورځپاڼه هم د سولې د هڅو د بریا لپاره د افغانستان د ګاونډو هیوادونو او په تیره بیا د پاکستان همکاري ضروري بلل ده. ورځپاڼه لیکلی چې د وسلوالو دغه بهرني ملاتړ باید د دوی له ملاتړ نه لاس په سر شي او له افغان دولت سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. خو ورځپاڼه دا هم لیکلی چې پاکستانان هیڅکله هم نه غواړي چې افغانان نیغ په نیغه له یو بل سره کښېني او خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکلي که اوس هم په خپله افغانان په دې برخه کې کارونه کړي غیر مستقیم خبرې کومه نتیجه نه ورکوي. د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته پورته شوي اعتراضونه بله مسله ده چې په کابل کې خپرېدونکو ورځپاڼو راخستې. اراده په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ځینې ستونزې لري او دغه مسله د دې سبب شوې چې کاندیدان هم په حق اعتراض کوي. بختر بیا لیکلی چې اساسي ستونزه د 1.3 میلیون رایو د باطلولو ده. ورځپاڼه لیکلی چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اقدام یوه لاسته راوړنه ده او که قصور ده.
د کابل په ورځپاڼو کې یوه مسله په افغانستان کې د سولې مسله وه چې څېړل شوې. له طالبانو سره د سولې پر خبرو لویدیځو ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته جانقالي کوزای کتنه کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مقالې او مضمون لیکلي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه چې په انګلستان کې خپرېږي په وروستۍ ګڼه کې د مسلې په اړه لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او دې کار دا هیلې پیدا کړي چې د جګړو او شخړو له ډګرونو څخه د خواشینونکو خبرونو له خپرېدو وروسته دا د په سیاسي ډګر کې هم ګامونه اخیستل کیږي. ورځپاڼه لیکي ناتو چارواکي، افغان سیاستوال او د طالبانو پخواني شخصیتونه ټول په دې باور دي دا لا ډېر وختي ده چې وغوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو میاشتو پټې خبرې به جګړو ته د پای ټکی کیږي. فاینانشل ټایمز زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی ویلي د مذاکرو لپاره ګامونه پورته شوي، خو د ورځپاڼې په باور د سولې او مذاکرو دا عملیه له څو میاشتو راهیسې پیل شوي مګر لا هم په ابتدایي مرحله کې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوید پیټریاس خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د اسانتیاوې برابرې کړي او کابل ته د طالبانو د استازو د تګ راتګ امکانات هم برابر کړي. ورځپاڼه لیکي انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې د امریکا متحده ایالات ډېر ابتدایي اړیکې او تماسونه غټ ښیي او په دې توګه زیار باسي په راتلونکي میاشت کې د ناتو وزیرانو له غونډې او د دسمبر میاشت کې د سپینې ماڼۍ له ارزونې مخکې د افغانستان د جګړې په اړه خوشبیني زیاته کړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې په دوو دلایلو ممکن مثبته نتیجه ورنه کړي. یو دا چې د سولې په عملیه کې د طالبانو با نفوذه او فعال مشران ګډون نه لري او بله دا چې د سولې د عالي شورا ترکیب سم نه ده. ورځپاڼه زیاتوي زیات شمېر افغانان په دې باور دي چې د عالي شورا غړي تر ډېره حده د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي او د روانې شخړې دوامې په ګټه ده. دغه راز طالبان هم د سولې عالي شورا بېطرفه یا بې پرې ډله نه بولي. واشنگتن ټایمز لیکي ځینې لویدیځ چارواکي په دې باور دي تر اوسه پوره څرګنده او روښانه نه ده چې د سولې په عالي شورا کې د طالبانو قمندانان یا استازي د طالبانو په استازیتوب د پرېکړو صلاحیت لري او کنه. ورځپاڼه د یو خپلواکه سیاسي کارپوه میت والدبن چې د طالبانو له یو شمېر قمندانانو سره یې مرکې هم کړي خبره راخیستې چې وایي فکر نه کوي د طالبانو نور قمندانان دې په خبرو کې د طالبانو د موجودو استازو ملاتړ وکړي.
ستاسو له پیغامونه
زه به خوش ولایت د تنای ولسوالۍ څخه امیر حکیم خبره کوم. به رسمو سم چې کوم خبره کوي چې طالبان مو کوم څه کړی دا معنی لري چې څومره چې دوی په غیر ورکوي دومره جنگ زیاتی دي. نو موږ مطلب دا دی چې دغه د سولې خبره کې د خان نه چي دا معنی لري چې د سولې خبره کې د خان پیدا کوي.
واحد لا حقانیم زه غواړم شو نظر تاسو شریخ کوم چې هغه هم رمز ده د سولې په برا کې د شعر په ژبه. شعر دا وایي داسې څوک شته چې دا د سولې دشمنانو نه پوښتنه وکړي چې سولح خیر ته او که شر یا کوم فساد ته وایي. که سولح غواړي چې دلار یې په بڼو جرو کړو او که نه شر غواړي فساد غواړي جنګونه غواړي. او داسې څوک شته چې یتیمانو مسکینانو نه پوښتنه وکړي چې سترګې پاکې که بچیا ونه ژاړي. داسې څوک شته چې د ځوانانو ته تعلیم او ته سبق ورزده کړي چې جنګ فلمونو نه یې بچ وساتي او نوره نه ګوري جنګي فلمونه.
خدای ستاسو شروع د خبرو کوم ای د خدای بندګانو چې تاسو بندیان صلحې ته وړاندې کړي پرویز مشراب ملا عمر او حکمتیار دا د یوې خوا شي کرده صاحب دویم معاون او رباني صاحب دا د بلې خواته شي. ملا عمر او حکمتیار چې د جنګ جبهه په افغانستان کې مخ ته وړی شي خو بیا د سولې حق هم لري که دا د سولې وي چې رښتینې دغه کېږي بس همدا که سولې ته کښېنوي پلاوا کور څه ورکوي جامع جهاني دي مو څه واک ورکړي.
د سولې په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په مزار شریف کې د افغان ترک په ښوونځي کې د نجونو د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شوه. که څه هم تر اوسه دغه لیسه د لیلی په توګه نجونې نه مني خو په ازموینه کې د بدخشان، بغلان، فاریاب او سرپل یو شمېر نجونو هم ګډون وکړ. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون رپورټ لري.
په مزار شریف کې د لومړي ځل لپاره څکن 2000 نجونو د افغان ترک عالی لیسې ته د لار موندلو په ازموینه کې ګډون وکړ. په مزار شریف کې د افغان ترک د لیسې مدیر محمد اقمار میش وویل چې نن په مزار شریف کې د افغان ترک لیسې ته د نجونو زده کوونکو د لومړۍ دورې د جذب ازموینه اخیستل کیږي. او په افغانستان کې وروسته له کابل څخه په مزار شریف کې دا دوهم د افغان ترک د نجونو لیسه ده. په بلخ ولایت کې د افغان ترک عالی لیسې مدیر په ازموینه کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د نجونو زده کوونکو د ګډون او جذب حق له ازادۍ راډیو ته وویل. پازمانه که تقریبا 2000 نجونو زده کوونکو برخه اخیستې ده چې له جملې څخه یې نوي تنه زده کوونکي جذبېږي. هغه وویل چې په افغانستان کې ټولټال د افغان ترک 8 ښوونځي فعالیت لري چې شپږ یې د هلکانو او په دوو ښوونځیو کې نجونې زده کړې کوي چې د زده کوونکو شمېره 2000 تنو ته رسېږي. هغې دا هم وویل چې په کابل کې د افغان ترک یو ابتدایي ښوونځی هم موجود دی او د روان کال تر پایه به په مزار شریف کې هم یو ابتدایي ښوونځی فعال کړي. په مزار شریف کې د افغان ترک په لیسه کې د شاملېدو په ازمینه کې برخه اخیستونکي وایي د ښو او ګټورو زده کړو څخه د برخمنېدو په خاطر غواړي په دغه ښوونځي کې خپلې زده کړې وکړي. چې د مزار شریف د شورتاکزار د ښوونځي زده کوونکي سونیا خپل نظر داسې څرګندوي. دا وایي په دې خاطر مې د افغان ترک په لیسه کې د کانکور په ازمینه کې برخه اخیستې ده چې له یوې خوا دغه لیسه په ښو درسي وسایلو مجهز ده او په دغه لیسه کې د ښوونې او روزنې له پرمختللو شیوو او لارو څخه کار اخیستل کیږي. زده کوونکي کولی شي په دغه لیسه کې ښې او د قناعت وړ زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د خپلې خوښې پوهنځي ته لار عمومي. د نننۍ ازموینې 80 سوالونه وو چې ټول یې حل کړي دي. غواړي په راتلونکي کې د ډاکټرې په توګه د خلکو په چوپړ کې اوسي. د جمعې پر ورځ په مزار شریف کې د افغان ترک لیسې د کانکور په ازمینه کې د برخه اخیستونکو زده کوونکو تر څنګ په سلګونو زده کوونکو والدینو هم د دغه لیسې په دروازه کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. یوه 40 کلنه مور چې د لیسې په دروازه کې د ازموینې له بهیر څخه د خپلې لور د بېرته راګرځېدو لپاره سترګې په لار وه ازادۍ راډیو ته یې وویل.
دلته مې خپله لور اوس امتحان لپاره د افغان ترک له خراسان انواس خراسان د جنکۍ مکتب نه دا نام نشان د دوی زموږ د مکتب سره فرق لري. تعلیم و تربیه معلمان هر شی زموږ مکتب سره فرق لري نو همغه لپاره کوشش مکه چې لور مې راسې د مکتب لغه مکتب نه بهتر تر ده.
دا چې د کومو لابلونو له مخې په دومره لوړې شمېرې سره زده کوونکي د افغان ترک په لیسه کې د زده کړو لیوالتیا لري. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس قیس میراینی داسې په ګوته کوي.
همو وسایل تجهیزات کې در مکتب افغان ترک در مکاتب وجود
نداره. شما میبینین اکثر دای وای تاسو پویګی چې افغانستان ټول وګړي دل مو پوهه زده کړو ته لیوال او توانمندی لري. ولی هغه څه چې دوی د خو او با کیفیت زده کړو څخه لري ساتلې دي هغه د زده کړو لپاره د مناسب او درسي وسایل او د شرایطو نشټوالی دی. هغه وویل هغه وسایل او امکانات چې د افغان ترک لیسې لري خو زموږ زیاتره ښوونځي ودانۍ حتی کېږدۍ کتابخانه لابراتوار نه لري. په دې چې زده کوونکي لایق پوه او د ښه استعداد خواندان دي. د پوهې او زده کړو سره مینه لري غواړي چې له خپلو ښوونځیو څخه لوړ د زده کړو ښه شرایط ورته برابر شي چې د خپلې پوهې او توانمندۍ مطابق زده کړې پکې وکړي. نو په دې اساس زده کوونکي زیاتې هڅې کوي چې د موجوده امکاناتو څخه لازمه ښه او اغېزمنه ګټه پورته کړي او د افغان ترک په ښوونځي کې د زده کړو لپاره د چمتو شویو امکاناتو څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو نه
نورمدین بلخیل د خوست ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. لکه څرنګه چې ځینو خلکو ته هم معلومه ده چې د پکتیا او خوست ولایتونو کې د مختلفو نملو په اساس د ځوانانو او زده کوونکو تعلیمي سویه د نورو په نسبت یو څه ټیټه ده چې لاملونه یې د مسلکي معلمینو نشتوالی او داسې نور دي. نو په دې اساس زه د افغان دولت د مسؤولو چارواکو څخه هیله کوم چې دوی د کانکور د ازموینې په خاطر د دغو دوو ولایتونو لپاره ډېرې اسانې پوښتنې ترتیب کړي تر څو دغه زده کوونکي او ځوانان د لوړو زده کړو موسسو ته لار ومومي او مایوس نشي.
دا ساده رادیو دی واوریدونکو څرګندونه مو اوریدي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دا ساده رادیو په ویب پاڼه کې د غوښت سر مطلب د دې چې امریکا وايي کابل ته د طالبانو د استازو د تګ او راتګ امکانات برابروي. لدیم د دې مطلب څنګه ته د وسلوالو طالبانو یو عکس خپور شوی. د وی پانی بل مطلب په ایران کې د شپږو افغان پولیسو د نیولو خبره ده چې له څه باندې وی اونۍ راهیسې په دغه هیواد کې په بند کې دي.
په بهرنیو مطالبو کې د عراق د کردانو د مشر څرګندونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې خبرې شوې دي. له استاد ودیر اساپی سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مرکه اوریدلی شئ. همدارس د افغانستان د کرنې وزارت له ویاند مجید الله قرار سره تاسو مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم که تاسو وغواړئ اوریدلی شئ او یو شمېر نور مطالب هم لوستلی شئ. اوس 10:30 دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانه